په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. السلام علیکم، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. طاهر روخان را سره په تخنیکی برخه کې د سلامونه هم ومني. په دې سات کې تر ډیره د ازادي رادیو د سندرو میلمانو پروګرام او ری خلاند خبری برخه کې به دا ووري چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې وایي د ژمی پر مهال به افغانان یوازې پرې نګدي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. بریتانیا وایي د افغانستان ناڅاپي بدلون د تمې خلاف و. افغانستان بانک نن 10 میلیونه ډالر لیلاموي او دبليو ایف پی له افغانستان سره د فرانسې له مرستې مننه کړې. بشپړ خبرونه. د بریتانیا د پاوز لوی درستیز جنرال سر نیک کارتر وایي تر اوسه په افغانستان کې یو شمیر هغه افغانان پاتې دي چې له بریتانیا سره یې کار کړی او د دې ویره شته چې غچ به ترې واخیستل شي. نوموړي دا خبره له سکای نیوز سره په وروستۍ مرکه کې کړې او ویلي دي چې افغانستان کې ناڅاپي بدلون د دوی د تمې خلاف و.
سخت و، دا هغه نتیجه نه و چې موږ یې غوښتنه کوله او تر پایه هیله منو چې د افغانستان حکومت او وسله وال ځواکونه به یې وتوانېږي چې پاتې شي او داسې شرایط رامنځته کړي چې یوه مناسبه روغه جوړه وشي. نو دا ډیره سخته وه، البته د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې چې اوس واک ته رسېدلي جنګېدل.
جنرال کارتر د افغانستان روان وضعیت ته هم اندېښنه وښوده او ویې ویل چې باید یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي په سمه توګه د ښځو د نجونو د زده کړې او د ټولو اقلیتونو حقونه مراعات کړي. د افغانستان بانک وایي د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د پیاوړي کېدو لپاره به نن سه شنبه 10 میلیونه ډالر د بانکونو او صرافانو له لارې داوطلبۍ ته وړاندې کړي. دا خبره د بانک پرون په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو ورځو کې د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې ډیر لوېدلی. د کابل په شهزاده سرای کې یو ډالر د نږدې 94 افغانیو په وړاندې تبادله کیږي. د افغانستان بانک له بانکونو او صرافانو غوښتي چې په دغه داوطلبۍ کې ګډون وکړي او ویلي دي چې ټوله وړاندیزونه به د ورځې تر پایه وڅېړل شي. د افغانستان لپاره د امریکا او روسیې ځانګړو استازو پرون دوشنبه په مسکو کې د افغانستان په اړه د واشنگتن او مسکو پر دریځونو خبرې وکړې. د روسیې استازي زمیر کابلوف د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس وست سره له کتنې وروسته ریا نوسیټي خبري اژانس ته وویل په مسکو کې له توماس وست سره د افغانستان د ټولو مسلو د حل په اړه خبرې کړې دي. کابلوف په عین حال کې وویل که څه هم طالبان هڅه کوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي، خو د هغوی هڅې ډېرې پڅې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د فرانسې له حکومت په دې مننه وکړه چې په افغانستان کې له دغه پروګرام سره 25 میلیونه او 500 زره یورو مرسته کړې ده. نیمایي افغانان خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام بیلابیل هیوادونه هڅوي چې له افغانستان سره خپلې مرستې ډېرې کړي. په افغانستان کې د خوړو د پروګرام مشر او استاذ ماري ایلن مک ګراورټي وویل د دې مرستې لپاره تر دې سخت حالات نشو راتلی. د زیاته کړه 22 میلیونه او 8 لکه افغانان د خوراکي موادو شدید مرستې ته اړ دي او د هغو افغانانو شمیر چې اوس د خوړو نړیوال پروګرام ته د مرستې لپاره مراجعه کوي هیڅکله دومره ډیر نه وو. دی وویل چې په داسې حالت کې د فرانسې په مرسته ډیره خوشحاله ده. روسیه له هغه چې پولند خبرداري ورکړ چې پر پوله به د پخوانی شوروي اتحاد له جمهوریتونو ډیر کډوال ورمات شي، اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې په راتلونکو ورځو کې به په بلاروس د نویو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي. د اروپایي ټولنې جګپوري ډیپلومات جوزف بوریل پرون دوشنبه په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پر بلاروس د 5م ځل بندیزونو په لګولو سلا کړې او دا چاره به په راتلونکو ورځو کې نهایي شي. هغه زیاته کړه نوی بندیزونه به په ځانګړې توګه په ډیرو مهمو افرادو او ادارو ولګول شي. په نویو بندیزونو کې به هغه هوایی شرکتونه، مسافراتي ادارې او افراد چې له پولند، لیتوانیا او لاتویا سره د بلاروس د پولو په لانجه کې ښکیل دي په نښه شي. اروپایي ټولنه د الکساندر لوکاشینکا په مشرۍ رژیم تورنوي چې د کډوالو له بحران څخه پر دې ټولنې د فشار د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي، خو د بلاروس حکومت بیا دغه تورونه ردوي. او د ایرباس الوتک جوړولو شرکت پرون دوشنبه په دوبی کې د هوایی چلن په یو نندارتون کې د میلیارډونو ډالرو یو قرارداد لاسلیک کړ. د دغه قرارداد لمخې به چې ارزښت یې 15 میلیارد ډالر دی، ایرباس شرکت 111 الوتکې پلوري. د اسوشیټډ پریس اجانس د راپور لمخې د دغه اروپایي شرکت 350 ډوله نوې الوتکې چې د امریکایي بوینګ 777 ډریم لاینر الوتکو سیالي بلل کیږي، ډیر ځلې له تولیدي ستونزو سره مخامخ شوې دي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ومومئ. آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ یوازې زموږ پر ویبسایټ بسنه مکوئ. زموږ فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کوي. آدرس دی facebook.com/azadiradio. د خبرونو لنډیز او سرټکي زموږ پر ټویټر هم موندلی شئ. په دې اړه چې د خبرونې تر پای را سره ملتیا وکړي. د خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خلاند خبری برخه کې به دا واوري چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې وایي د ژمي پر مهال به افغانان یوازې پرې نږدي او له اړمنو کسانو سره به د دوی مرستې دوام وکړي. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې له دې وړاندې اټکل کړی و چې د ژمي پر رسیدو به میلیونونه وګړي د اړینو موادو له کمښت سره مخامخ شي. د افغانستان سره د دې بشري مرستو په دوام ټاکل شوی چې د لومړي ځل لپاره د هند د 50,000 ټنه غنمو مرسته افغانستان ته ورسیږي. تفصیل له نوریاس نوریا ورو.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان اقتصاد د ډېرې کېدو په حال کې دی او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په دې هیواد کې لوږه هم په زیاتېدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام دا خبره پرون دوشنبه په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د دې پروګرام خواړه به د هغو میلیونونو افغان کورنیو د ژغورنې یوازنۍ لاره وي چې را روان ژمی له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی نشي کولی چې دغه اړ کسان ناهیلي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې ادارې په دې وروستیو کې په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې په را روان ژمي کې به نږدې 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د کموالي له جدي خطر سره مخامخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه راز ویلي چې شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي یې له قحطۍ سره مخامخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان IOM هم له اړو افغانانو سره د مرستو د دوام ورته ژمنه کړې او پرونې په یوه ټویټ کې ویلي هغو په میلیونونو کسانو ته به چې د افغانستان په لوړو او غرنیو سیمو کې اوسي او د هوا په سړېدو سره یې ژوند له خطر سره مخامخ دی د راتلونکي ژمي لپاره د ژغورنې وسایل ورسوي. IOM په تېره د هغو کسانو ژوند ستونزمن بللی چې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او وایي ټیمونه یې د هستوګنې له هغو ګڼ مېشتو سیمو څخه کتنو ته دوام ورکوي چې ورته تګ ستونزمن دی. IOM وایي نږدې 6 میلیونه افغانان د جګړو او نورو ستونزو له امله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي. دغه نړیوال سازمان وایي په دې هیواد کې د یوه بشري ناورین د مخنیوي لپاره زیات څه ته اړتیا ده چې باید وشي. افغانستان چې په پخواني حکومت کې تر ډیره د نړیوالو په مالی مرستو متکی و وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دا هیواد له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی. اکثر افغانان له خپل ناوړه اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي. د ازادي راډیو اکثر اوریدونکو هم دغه ستونزه تل له موږ سره شریکه کړې ده. دوه تنه اوریدونکي
مروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه زه اسدالله سره په اړیکه کې یم. خاشرود په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختې وچکلۍ سره مخامخ دي. اوبه نشته، خلک دونه په عذاب دي چې خپل ټول مواشي یې خرڅه کړې ده. چیرې ولاړو، چیرې واړو، چیرې خپل ګزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابره کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت.
راز څخه ورور خبرې کوم. دغه کومکونه چې افغانستان ته راځي ټول د پخوا مشرانې خوري، اوس یې هم خوري. هیڅ خوار غریب ته بیخ کول هیڅ چاته نه ورکوي. راسه یو ګوره په دا یارات کې چې په سوو ماجر پراته دی، یو کورتي یعنی یو کیلو غوړي یا وړه هم نه دی ورکړي.
په افغانستان کې له اړو کسانو سره د نړیوالو ادارو پر مرستو سربیره د غراز د سیمې د هیوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو هم تر اوسه د خوړو، روغتیایي مواد او ژمنیو وسایلو مرستې کړې دي. په دې ترڅ کې په پام کې ده چې د هند 50,000 ټنه غنم به د پاکستان له لارې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویاند سید سلیمان شاه ظهیر ویلي چې اسلام آباد نوې ډلي ته اجازه ورکړې چې کولی شي دغه مرسته له واګه بندر څخه د ځمکې له لارې افغانستان ته ولېږدوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لکتنې وروسته د نومبر په 12مه په یو بیان کې ویلي و چې د پاکستان لارې د هند دغه مرستې د لیږدولو لپاره به د خپلو افغان ورونو پر غوښتنې غور وکړي. د رسنیو د راپورونو له مخې دا به له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د نوې ډیلي لومړنۍ مرستې وي چې له افغانستان سره یې کوي. پاکستان، ایران، قطر، متحده عربي امارات او د منځنۍ اسیا د سیمې په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو تر اوسه له افغانستان سره د خوړو، روغتیایي موادو او نورو اړینو وسایلو د په زرګونو ټنو مرستې کړې دي. ډېرو نړیوالو ادارو او سازمانونو خبرداری ورکړی چې که په راروان سخت ژمي کې له افغانستان سره مرسته ونه شي نو به په دې هیواد کې یوه بشري غمیزه رامنځته شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ قاګل ازادي رادیو نه او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 سپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. زموږ خبرونه د سهار لو د ماخام تر وو اوریدل شي. زموږ خبرونه پر رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم شته. وړاندې درته په خبرونه کې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو یو بل راپور هم راخره او هغه دا چې په کابل کې سر لنن څخه د پاسپورتونو د ویش بهیر ودرول شو. د طالبانو د حکومت د پاسپورت مشر علمګل حقانی وویل ماشینونو یې سم کار نه کوي او ډیرو خلکو هم د دوی له ظرفیت پورته ورته مراجعه کوله، نو ځکه یې پریکړه وکړه چې دغه بهیر څو ورځو په مخه ودروي. د حقانی په وینا په وو ولایتونو کې به د پاسپورت د توزیع بهیر دوام لري. په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش بهیر د همدې تیرې شنبې په ورځ پیل شو. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوری راپور ته.
د پاسپورت ریاست وایي د دې لپاره چې د بایومیټریک ماشینونه یې تخنیکي ستونزې لري د پاسپورت د توزیع بهیر د څو ورځو لپاره ځنډوي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت رئیس علمګل حقانی رسنیو ته په استولي و غږیز پیغام کې وویل وروسته له دې چې مشرانو ورڅخه وپوښتل چې د پاسپورت په توزیع کې ستونزه څه ده، ورته څرګنده شو چې ماشینونه یې زاړه شوي او سم کار نه کوي. ده زیاته کړه
نو د دې لپاره چې موږ خپل کارمندان هم زیات کړو او د دې بي په بایومټریک او نور ماشين آلات هم پوره کو، او دغه تر هغه وخت پرې د پاسپورت ریاست خپل کار ته توقف ورکړي.
د ښاغلی حقانی په وینا دوی کول شو چې د ورځې له 3000 تر 3500 تنو ته پاسپورتونه صادر کړي، خو د پاسپورت دفتر ته د ورځې له 15000 تر 60000 کسانو مراجعه کوله. هغه زیاته کړه د دې لپاره چې خلک په تکلیف نشي او ورځې او شپې د پاسپورت اخیستو لپاره انتظار و نه باسي، پریکړه وشوه چې سر له سیشن بې د څو ورځو په مخه په کابل کې د پاسپورت د توزیع بهیر ودرول شي. نوموړي وویل دا پریکړه یوازې د کابل د پاسپورت په دفتر پورې تړلې او په ولایتونو کې به د پاسپورت د اخیستو لړۍ دوام ولري. له تېرې یکشنبې راهیسې په اوو نورو ولایتونو بلخ، هرات، کندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا کې د پاسپورت د توزیع چارې پیل شوې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وویل ډېر ژر به نوي ماشینونه وارد کړي او د خپلو ظرفیتونو په لوړولو سره به په کابل کې د پاسپورت د توزیع لړۍ بیرته پیل کړي. د پاسپورت رئیس علمګل حقانی د تېرې شنبې په ورځ په ولایتونو کې د پاسپورتونو د توزیع د پیلېدو په مهال هغه اوازې رد کړې چې ګنې چاپ شوي پاسپورتونه په ختمېدو دي. هغه وویل 900000 پاسپورتونه د پاسپورت له ریاست او 600000 چاپ شوي نور له هغې کمپنۍ سره دي چې دغه پاسپورتونه یې چاپ کړي دي. ښاغلی حقانی زیاته کړه پر دې سربیره به 4.5 میلیونه نوي پاسپورتونه هم چې د چاپ په حال کې دي ترلاسه کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو له مخې له تلې میاشتې راهیسې د پاسپورټونو د ویش د پیل بهیر سره سم نږدې 30000 کسانو ته پاسپورټونه ورکړل شوي چې له دې درکه یې نږدې 1500 میلیون عواید کړي دي. د اګست له نیمایي څخه چې طالبانو کابل ونیو د پاسپورټونو د ویش بهیر درېدلی و، خو د طالبانو سرپرست حکومت د تلې په میاشت کې دغه بهیر بیا پیل کړ. د طالبانو حکومت ویلي هر هغه چا ته بل هیواد د وتلو اجازه ورکړي چې د پاسپورت په ګډون نور قانوني اسناد ولري. د امریکا په ګډون هغو هیوادونو چې ځواکونه یې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې دیره وو، د اګست میاشتې تر پایه په 10000 کسان چې پکې د دوی اتباع او نور هغه افغانان چې له لویدیز دولتونو سره یې کار کړی و ویستل، خو ویل کېږي چې لا هم په 10000 کسان په افغانستان کې پاتې دي چې د افغانستان د پخواني حکومت ملاتړي بهرنیان یې غواړي له دې هیواده وباسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio